دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري د افغانستان د معترضو خزو د وغور څنګهړو په زور د رژیم د رنګېدو سره د مخالفت په اړه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی تاسو سرګندون د خبرګون خوده له او د هغه حکومت کړنی په غیبات کې وخت د طالبانو رسیدلو د لاملونو یو لامل ګڼلې د ارغوانی شنبه د ورځې غورځنګ په اعلان کې چې د شهرشنبه په ورځ نومبر 19 خبره کړې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی سرګندونې غندلې او د افغانستان له خلکو یو غوښتي چې په آنلاین کمپاین کې د خاغلی کرزی د سرګندونو د غندلو لپاره برخه واخلي په دې اعلان کې بل شوی د طالبانو د نظام د ساتلو په اړه موږ د خاغلی کرزی سرګندونې په سخت ټکو غندو او په ټول نړۍ کې د خپلو هوادونو وختنه کوو چې د حامد کرزی د ورستیو سرګندونو په وړاندې موږ سره خپل غږ وځای کړی او طالبان د ټیرریستي افراطي او د خصو څخه د کرکه او متصبې ډلې څخه خپل نفرت او کرکه سرګنده او د طالبانو وړاندې ودرېږي د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جاپان د کیودو خبری ایجنسی سره په تازه امریکا کې چې د سه‌شنبه په ورځ خبرې ویلي چې په افغانستان کې نور د رژیمونو سکوت نه غواړي بلکې د پالیسۍ او اصلاح غواړي په خوانی جمهور رئیس ویلي موږ نور په هیواد کې شخړه نه غواړو شخړه بدن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي په خوانی جمهور رئیس ویلي چې افغانان په خپل هیواد کې د رژیمونو کافی ړنګېدل تجربه کړی دي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د هرات ولایت د ورستۍ او زلزلو څخه ځان منشو کورنۍ او سره د مرستو لپاره یو سل درې او یو میلیون ډالر ته اړتیا لري چې تر اوسه دغه پیسو یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي اوچا د چهارشنبه په ورځ نومبر 19 د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د هرات په ولایت کې د اکتوبر د 2 ورځ د زلزله ځپلو د ډلې تر اوسه 2,200 او 300 کسانو ته مرستې برابرې کړې ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر ویلي 215,000 کسانو ته د مرستو د برابرولو لپاره 1.3 میلیون ډالرونه زیاتو پیسو ته ضرورت دی د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د اکتوبر په 8 د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د رختر په کچا د 6.3 درجه زلزلې وروسته د اکتوبر 18 او د اکتوبر 14 هم په همدې کچا زلزلې شوې چې د زلزلو سربېره په زلزله ځپلو سمې کې د زلزلو نور زیات ټکانونه هم احساس شوي د جاپان د ساحل ساتنې ځواکونو ویلي د امریکا یو پوځي الوتکه چې د عملی اتغړی په کې سپاره او د چهارشنبه پورې د جاپان په سواحلو کې نسکوره شوې ده یو ویان د فرانس پرس ته ویل موږ پرون ماسپخین معلومات چې د متحده ایالاتو د پوځ یو الوتکه د یاکوشیما په ټاپو کې ورزیدلې ده هغه زیاته کړه موږ د خبر راکړل شو چې پالوتکی کې آتا د عملی غړی پالوتکی کې د سپرو کسانو د وزیت په اړه معلومات نه دي خبره شوې د جاپان ان ایچ کی خبری رسنی رپورت ورکړی چې دا اوسپری ډول الوتکه د یاماکوچی په سیمه کې د ایوګوانی امریکایي پوځي اډې څخه په اوکیناوا کې د کادینا اډې ته روانه و د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په انقره کې هغه سرمشریست ته حاضر نشو چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان مخکې خبریالانو ته اعلان کړو د رئیسی د سفر په اړه ابهام هغه کډکش په توګه کوي چې د اسرایل او حماس د جګړې په اړه د دوی د ګډ نظر سره سره د دوهونو سیمېزو قدرتونو ترمنځ دوام لري د ترکیه د ولسمشرۍ دفتر فرانس پرس ته ویل چې اردوغان د سیشن بيپورس کوم غونډه نه درلوده او دای هم سرګند نه کړ چې آیا دا غونډه لغوه شوی او یا ځنډول شوی ده د حماس او اسرائیل ترمنځ مذاکرات په اړه با خبرو سرچینو ویلي چې دوه لوري د چهارشنبه په ورځ د اوربند په غزولو غور کوي چې په کې د يرغملو د خوشکولو په دې پړاو کې نارینه يرغمل شوی کسان او اسرائیلی پوځیان هم شامل دي د دې وړاندې قطري مرکچانو د حماس چارواکو سره کتلو چې د اوربند غزولو او اړوند شرایطو په اړه د هغوی لیولتیا وارزوي دغه تماسونو په حق لایو با خبرو سرچینې د فرانس پرس اجنس ته ویلي چې حماس غواړي اوربند د سلورو ورځو لپاره وغورځوي او دا ډله به د د زندانونو د فلسطین بندیانو د خلاصون په بدل کې نور اسرائیلی يرغمل شوی کسان هم خوشی کړی د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربن چې لومړی د سلور ورځو لپاره نافذ شو او بیا د نور دوه ورځو لپاره وغځول شو ټاکل شوی د پنځمبه په ورځ یعنی نن د نومبر په 10 نیټه پای ته ورسیږي په تیر شپه ورځ کې حماس شپېتا يرغمل شوی او اسرائیل یو سل اتیا فلسطین خوش کړی دي د مکیږي چې نور زیات اسرائیلی يرغمل شوی کسان او فلسطینی بندیان بد چهارشنبه په ورځ خوشی شي د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویل چې د هغه ترکیه سیال جمله کړې چې انقره به پسونیو کې په ناتو کې د سویډن غړیتوب تصفیه کړي. ترکیه او هنګری د شمالي اتلانتیک تړون ناتو یوازینی دوه غړي دي چې په دې تړون کې د سویډن د یوځای کېدو سره مخالفت ښودلې. سویډن اتلس میاشتې وړاندې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د بلجیم په پایتخت برکسل کې د ناتو په غونډه کې ویل ما د خپل همکار د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سره دوه اړخیزې خبرې کړې او هغه راته ویل چې هغه تمل لري چې پسو اونۍ کې به دا تصفیه شي. او د پاکستان د کرکټ ملي ټیم نوې ټاکل شوی کپتان شان مسعود جمعنه کړي چې ټیم به د استرالیا سره پر روانو ټیسټ لوبو کې تاریخ جوړ کړي. پاکستان د استرالیا سره د ټیسټ لوبو د ورستیو دوله سولړو یو لوبه هم نه دی ګټلې، خو سلور درش کلن شان مسعود چې د بابر اعظم په ځای تازه کپتان شوی په نړیوال جام کې د ماتیو روستا د پاکستان لپاره دا وخت یو فرصت بولی. درنو اوریدونکو دا اوس د وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو هغه تباندي درېزره د ترانزیتي مالونو بار کنټینرونه چې د دغه هیواد د سوداګرۍ د نوي پالیسی لمخې د کراچي په بندر کې نږدې د اوو اونۍ راهیسې درولې وي خوشی کړی دي. د سوداګرۍ او پانګونې د خوني چارواکي وایي چې د پاکستان حکومت د ممنوعاتو په نوم له 300 څخه زیات کنټینرونه د انتقال اجازه نو ورکوي. په دې اړه کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد رسنۍ ته په وسولي ویلي پیغام کې ویلي چې دا کنټینرونه د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي او د پاکستان د بهرنی چارو او صنعت او سوداګرۍ د وزیران سره د دوامدار خبرو په پایلا کې د تفاهم په ترڅ کې خوشی شوي دي.
روان د انتقال کنټینرهای ترانزیتي تاجران افغان پس از طی مراحل اسناد او وضع پالیسی جدید ترانزیتي از جانب پاکستان آغاز گردید.
نورالدین زی په مشري د طالبانو د حکومت او پلاوي د پاکستان د لړمحاله حکومت د بهرنۍ او صنعت او سوداګرۍ د وزیرانو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو په سر د خبرو لپاره د نوامبر د میاشتې په نیمایي کې اسلام آباد ته سفر کړو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني د مدینه پلاوي غړي خانجان الکوزي چې د طالبانو د حکومت او خصوصي سکتور په دغه ګډ پلاوي کې اسلام آباد ته تللی او امریکا غږ ته ویل چې د دوه خواوو ترمنځ د خبرو پر مهال د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو زریدی مسو څخه زیات ترانزیتي مالونو بار کنټینرونو د خوشکېدو څخه ډډه وکړه چې پکې هغه توکي شامل دي چې د پاکستان لخوا د ممنوعه ترانزیتي توکو په لیست کې نمونه لیکل شوی.
د غدرې کټګوري مالونه چې نیگیټډ لیست یا ممنوعه مالونه دي 10% محصول به ته اخلي، 10% ګارانټي به بانک ورکړي. دا دوه رقم چې اکثریت جوړي پرځن ته 3000 شاوخوا کې کنټینر دي، دوی ته اجازه ورکړل شوه چې د پخوا په شان تابي په ورنس ګارانټي او بانکي دي په ضمانت باندې خوشی شي لکه په خوا چې کېدل پروس کال یا څلور میاشتې مخکې او هغه نیگیټډ لیست یا هغه ممنوعه چې دی په غوږ به خبرې کیږي.
خغلی الکوزیوی چې پاکستان غواړي چې دا ممنوعه مالونه یا بیرته له پاکستان څخه بل هیواد ته انتقال شي او یا هم په پاکستان کې دغه هیواد د ګمرک د قوانینو لمخې محصول شي.
په وازه نورمال ده، په نورمال شکل باندې مال را روان دي. هغه مالونه چې په پاتې شي هغه پیسې کې تر اوسه پورې قطعي تصمیم نه دی نیول شوی. باغی باندې بروست خبرې کیږي. امیدوارم چې امارات اسلامي ډیر زر دغه په ارتباط باندې هم د پاکستاني مقامات سره خبرې وکړي ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي او تر څو چې دوه ځا معلوماتي تر هغه وخت پورې باید زموږ تجاران د دغه لار نه استفاده ونه کی ځکه چې سرنويش لانه دی معلوم په هغه میکانیزم چې پاکستان جوړ کړی هغه زموږ د پوره ډیر سخت دی. په دغه شکل موږ نشو کولای چې د دغه لار نه مال راوړو.
د سرت او سوداګرۍ وزارت ویل چې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ د نوي کړنلارې لمخې افغان سوداګرو د په زلګونو کانټینرونه روان کال د اکتوبر د 3 میاشتې د کراچۍ په بندر کې درولي وو. افغان سوداګرو چې د کراچۍ په بندر کې د مالونو درېدلو پر مهال دوی اړو چې مالونو درېدلو اضافي مصرف یا ډیمرې چمبر چندازې په ورځ کې سلګونو زرو ډالر ته رسیدله. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایندي ممتاز زوره بلو سیر اول اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي چې حکومت د ترانزیتي سوداګرۍ څخه په ناوړه استعمال اندېښنه لري او په دې برخه کې پاکستان د توکو یو منفي لسم ترتیب کړی دی. میرمن بلوسوی چې سرګل ثبوتونه لري چې دغه توکي چې افغانستان ته څنګه داخل شي نو بیرته پاکستان ته راوړل کیږي. په ځانګړي ډول تجملي توکي چې د میرمن بلوس په وینا په افغانستان کې استعمال نه لري نو دغه سي توکو په باب د پاکستان تګلاره بيخي سرګنده ده. د طالبان حکومت د پاکستان د حکومت د سوداګرۍ دغه نوې پالیسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د تړون اپکا سره په ټکر کې ګړي او له اسلام آباد څخه دغه نوو مقرراتو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. پاکستان د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې په نوو اقداماتو کې دا غولاره او ډریورانو څخه چې پاکستان او افغانستان ته سوداګریز مالونه وړي راوړي غوښتي چې د سفر پر مهال پاسپورتونه او ویزې له ځان سره ولري. تیرونه پاکستاني سرحدي ځواکونو د لارې یو شمېر افغان ډریورانو ته چې پاسپورتونه او ویزې نه لرلې دغه هیواد ته سفر اجازه ورنکړه چې لامل یې تورخم لا دوګو ساتل د پاره بند شو چې بیا د بخوانی کړنلارې پر تګ راتک د موافقې وروسته د لارې بیرته پرانیستل شو.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. د امریکا غاښنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د معترضو شوزو د یو غورځنګ غړو په زور د رژیم د رنګېدو سره د مخالفت په اړه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی تازه څرګندونو ته خبرګون شوډلې او د هغه د تیر حکومت کړنی په افغانستان کې وخت د طالبانو در رسیدلو یو علت ګڼلې دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یو مرکه کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې د طالبانو رژیم دی په زور نه ډنګوي بلکې د اصلاح لارې دی هڅه وکړي.
د ارغونی شنبه د ورځ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره کړي د حامد کرزی څرګندونې غندلې او د افغانستان خلکو غوښتي چې په یو انلاین کمپاین کې د دغه څرګندونو د غندلو لپاره برخه واخلي. د افغانستان خوانی ولسمشر حامد کرزی د جاپان د کیودو خبری آژانس سره په تازه مرکه کې چې د سه شنبه پورې خبره شوې ویلي چې په افغانستان کې نور د رژیمونو سقوط نه غواړي بلکې د تاګلارو اصلاح غواړي. د مرکه په یو برخه کې د کرزی له خلې راغلي موږ نور په هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي.
آقای کرزی در ابتدا طالبان را برادر خواند، اما برادران آقای کرزی روزانه صدها هموطن ما را به شهادت می رسند. از دست برادرخوانده های آقای کرزی نه مکتب در امان بود، نه مسجد و دانشگاه و زایشگاه. مردم افغانستان همه روزه شاهد خودکفانی های برادران کرزی صاحب بودند که ده ها هموطن بیگناه ما شهید می شد. بالاخره افغانستان در اثر یک معامله ننگین از سوی جامعه جهانی و حکومت حاکم به برادران کرزی ساب سپرده شد. تا این مدت نیمه از مردم افغانستان از حق و حقوقشان محروم شدند و هزاران جوان ما شکنجه و کشته شدند. آیا آقای کرزی از این همه وحشت و دهشت بیخبر است که امروز طرفداری از طالبان میکند؟
لدې سراسره کرزی ټینګار کړی چې د نجونو د تعلیم ستونزه حل شي او د یو ټول شموله بین الافغاني ډایالوګ لاره باید په پالیسیو کې خواله راشي.
زه فکر کوم چې د کرزی صاحب خبري منطقي دي. نور افغانستان د دې توان نه لري چې دا نظام وړاندې کبل نظام راوړي. دا وړاندې کبل نه منګه د نظامونو رنګولو ضرورونه ډېر لري. نو په دې خاطر باندې د جامع جهانی څخه مو خواهش داده چې یو بین الافغانی مذاکرات د لپاره زمينه برابر شي. افغانان خپل په منځ کې کین خپل مشکلات په خپل حال کې او څنګه نظام غواړي، په څه طرز باندې غواړي چې ژوند سره وکړي، څنګه ساختار د نظام غواړي، څنګه قانوني اساسي غواړي، هغه کېدای شي چې دوی خپل په منځ کې سره کینی.
د کرزی دفتر لا تروسا د کیودو خبری آژانس سره د مرکه د محتوا او هم درغونی شنبه د ورځو د غورځنګ د غړو لخوا دغه په څرګندونو باندې د نیوکو په باب تبصره نه ده کړې. کرزی د زور لالارې د طالبانو د حکومت د ډنګېدو سره د مخالفت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان په اړه د هرات امنیتی کانفرنس په یو لسمه غونډه کې ځینو ګډونکوونکو د زور لالارې له واک څخه د طالبانو په شړلو باندې ټینګار کړی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، په منځنی ختیځ کې د اسرایل او حماس ترمنځ لند مهاله شپږ ورځنی اوربان د چهارشنبه په ورځ پای ته رسیږي. خو د اوربان د غزیدو او د نورو برمتسو کسانو د خوشی کېدو لپاره هڅې روانې دي. د بل خوا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي هڅه کوي چې د ژمي د رخصتیو مخکې د اوکراین او اسرایل سره د میلیارډونو ډالرو مرستو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. نور تفصیل په دې راپور کې ووري.
دا سیال کې چې اوکرين واوري پوښله یا اوکرایني ځواکونه په یو بل ساړه ژمي کې د سخت جګړې لپاره ځانونه چمتو کوي، د روسیې د يرغل په وړاندې له اوکرين سره مهمه مرسته د امریکا په کانګرس کې له خطر سره مخ ده.
فور ویکس دونه لپاره دوګدو اونې لپاره یو لکش مېر جمهوریت غوښتونکو په خطرناک ډول هڅه کوي چې اوکرين او په غرب کې له دیموکراسي سره زموږ مرسته له یو اساسي موضوع سره مرتبطې کړي چې تاریخ به یې پړه مون په یاد ولري د سختو سردي پالیسیو د تایید بشړ.
سپینی مانی د ملي امنیت د بودیجې لپاره یو 3.5 میلیارډ ډالر غوښتي، چې 5 میلیارډ ډالر د اوکرين او کابو 14 میلیارډ د اسرایل سره مرسته هم پکې شامل ده. په داسې حال کې چې اکثریت جمهور غوښتونکو له دې مرستې ملاتړ کوي، خو هغوی په بدل کې د سرحدي امنیت لپاره د میلیارډونو ډالر غوښتنه کوي.
I call the president.
ما تیر ونه ول اسمه شرط زنګ وه څو ډارمن شم، هغه پوښوي تر هغه به هیڅ مرسته نه وي څو چې د جنوبي سرحد نه وړ وضعیت لپاره غزنه ګامونه نه ویوچت شي. هله من يم دا ټکی روخانه شوی وی ځکه فکر کوم زمون پړخ کې ز د یاد تر هی تر ټولو اساسي ملاتړ دی.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د امریکا په کانګرس کې د مرستو تصویب او تایید یو له هغو دریو مهمو بریاو څخه ده چې اوکرين په نړیواله کچه اړتیا ورته لري.
څه وکلک څه نه پروسته
خو امریکایي قانون جوړونکو یوازې څونه وخت لري ځکه د نوي کال رخصتې مخبره نږدې کیدو دي او سپینه مړې وای له اوکرين سره شوي مرستي په خطرناک ډول مخبه کمی دودي.
موږ د ارقام له هوا څخه نه دي ترلاسه کړي، بلکې دا تر ډیره د هغه څه پر اساس دي چې زموږ شریکانو راته ویلي چې د راتلونکو میاشتو لپاره څه په کار دي. په دواړو مواردو کې فرصت مخبه کمی دود دی.
له اوکراین سره د مرستو په اړه ډیر مخالفت د کانګرس د استازو په جرګه کې چې جمهوری غوښتونکو اکثریت دي کېږي، خو د جرګې مشر مایک جانسن وایي ډاډمن دی چې مرستي به تصویب شي. سمی الله جلالزای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. پا په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په جنو پنغال کې د راجستر افغانو جنو لپاره د منځنیو زده کړو زمينې برابرولو په هدف د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یو پروژه د تیر کال راهیسې روانه ده چې په کې اوه سو درويشت افغان جنو منځنی زده کړې پیل کړې دي. په دې اړه زموږ همکارې مسکا ساپی یوې ښوونځي ته ورغلې او بشپړ راپورټ یې تیار کړی دی.
مورنۍ ژبه یې نه ده، خو د تعلیم زده کولو لپاره یې د زده کړې هڅه کوي، ځکه چې څلور کاله له زده کړو څخه بې برخې وه. د ننګرهار ولایت شپاړس کلنه مرسل دوه کاله وړاندې له افغانستانه راکډواله شوی او اوس په یو پاکستانی ښوونځي کې په اووم ټولګي کې زده کړه کوي. د مرسل مور چې خپله یې زده کړه نه ده کړې، وای غواړي په اولادونو زده کړې وکړي.
چې دلته رالو بیا مونږ دوه کاله هم دلته وو، بیا یونیسیر دفتر نه مونږ ډېر خوشحاله، هغه مونږ په سکول کې واغوستلو تر څو چې مونږ مخکې لاړ شو او مونږ سکولونو ته راوستلو. دلته داخله مونږ ته وکړله او مونږ دا غنه ډېر خوشاله یو. مونږ سکول بيخي باور هم نه لرلو چې مونږ به سکول بیا وایو. زمونږ نیکه مونږ ته ډېر دا ویل چې تاسو سکول بیا وایو. زمونږ خپل پلان مې ډاکټر دی، نیکه مې ډاکټر و، هغه دا وخت چې مونږ نام ډاکټران جوړ شي.
لکه مونږ افغانستان کې اوسېدلو، د افغانستان راغلي زما د بچو تعلیم هلته په نیمه کې پاتې شو. مونږ دلته تعلیم ته ودغه کچې تعلیم وکي. زما دا ارمان دی چې د تعلیم پوره کې تعلیم سره ورسې. ما خپل تعلیم نه دی کړی، زه غواړم چې زه په بچو تعلیم پوره کړم.
د مرسل ترڅنګ زلحجه هم چې یو کال په کور کې ناسته و اوس زده کړه کوي.
زمونږ سکول کې سکس کلاس نو، مطلب شپږم کلاس نو، بیا چې مونږ یو کال کور کې ناستو نو بیا مونږ د سکول کې داخله وکړه. چې کله مونږ د سکول کې داخله وکړه، سی بی آی مونږ له د سکول کې داخله وکړه. بیا چې مونږ رالو نو مونږ لکه ام خاص حالت خود ماجر سکول داسې دومره دغه نو چې دلته رالو نو ماشاءالله مونږ دلته ډیر زیات تکړه شو، مونږ ډیر زیات خوشاله.
د دوی خون کې وای افغان انجونې تعلیم ته خورا لیوالتیا لري.
افغان ماشومان ډیر زیات شوق دي سبق سره، ځکه چې دی دون لری ناراضي او بیا د دی ریګولر ناراضي. زمونږ پاکستانی ماشومان په مقابله کې افغان ماشومان چې دی دی ګولر ناراضي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو په کمپونو کې یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي شته، چې ډیر یې نجونې له منځنۍ یو زده کړو بې برخې دي. خو له تیر کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پروژه پیل کړی چې له لارې ځینې نجونو ته د داخلي سره سره نغدې مرستې هم ورکول کیږي.
پرایمري سکولونه هو د ان سی آر په سپورټ مونږ چلو، خو چې کله دا جنکه د دلته نه فارغ شي نو بیا دې په کور کې نه یا واده شي او مخکې د دې سبق چې کم دی یا تعلیم چې کم دی نو هغه کنټینیو نشي. نو دا یو سپورټ مونږ ورکول شروع کړ. که فرض کړه تاسو خپل ماشومان د سرکاري لایسې کې جمع کړئ یا افغاني لایسې کې جمع کړئ، نو هغه ته به مونږ د تګ راتګ لپاره 5000 روپۍ میاش سپورټ ورکو. خو تاسو د خپلې جنکې په سکولونو کې داخله کې چې د پرایمري نه پستی را سبق کنټینیو کړئ.
د دې پروژې لالارې تر دې دمه وسو درې وش افغان انجونې منځنۍ زده کړې کوي، خو ډېرې بیا د لاسرسي په بوخه د دې پروژې د غزاولو غوښتنه کوي.
په کمپونو کې مشتي افغان کډوال انجونې د بې وزلي او د اسانتیا او د نشټوالي له کبله لزده کړې څخه پاتې دي. خو دغه پروژه ښایي د دغو افغانو انجونو په ژوند کې یو څه مثبت بدلون راولي. مسکا ساپۍ، امریکا غاک،
پېښور. او د ننګرهار په ولایت کې د هغو سیمو خلکو د ګوزان واکسین ته توجه زیاته کړې چې په خوا په کې د ګوزان پیښې او مهیکي سمپلونه مثبت و. د دې ترڅنګ د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوې ده او خلک اوس ډېره توجه کوي چې ماشومان یې واکسین سي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په ختیځون کې په دې وروستیو کې د پولیو ناروغي په تړاو د ولسی خلکو ترمنځ د ما پوهاوی کچا لوړه شوې ده. د ننګرهار د شمیر لري پروتو ولسوالۍ وسیدونکو له امریکا غږ سره په خپل خبرو کې وویل په دې وروستیو کې د پولیو د پیښو د ساب او محیطي سمپلونو د ساب تو وروسته مسولینو په یاده برخه کې پاملرنه زیاته کړې چې په پایله کې ټولې کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین پر وخت تطبیق کړي.
مسولین نو د پولیو اړوندارو ختیځ ته ډیره پاملرنه کړې ده. دلته وخت په وخت باندې فرعي او ملي کمپاینونه ترسره شوي دي او هغه ماشومان چې عمرونه تر لس کال پورې رسیدلي دي ټول په ټوله واکسین شوي دي. داسې سیمه ده پاتې چې هلته دي د پولیو ګوزن واکسین نوي شوي یا نوي رسیدلي.
همدارنګ یو بل ولسی کس کامران وای د منکرو کورنیو شمیر کم شوی او هغه خلک اوس خپلو بچانو ته د ګوزړ واکسین ورکوي چې په خوا به نه ورکول.
پولیو په اړه عامه پوهاوی ډېر زیات شوی دی. مخکې چې په کومو سیمو کې د پولیو واکسین نه کېدل هلته د پولیو والا ټیمونه ورغلي دي او هلته خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دې مرستې ځایونه ورته بیان کړي دي او اوس ډېر خلکو کې مثبت بدلون راغلی. ټول خلک خپلو ماشومانو ته پولیو واکسین کوي. همدا د دې عامه پوهاوی برکت دی چې هغه منکرې کورنۍ چې مخکې به خپلو زامنو ته واکسین نه کول اوس ټول خپلو ماشومانو او زامنو ته واکسین کوي.
ځینې واکسینه تورانه بیا امریکا ځخته ول وړاندې لدی چې په ننګرهار او کونړ کې د پولیو پیښې نوې سبسبي خلکو پولیو یو بابې زناروغي ګړله او د خپل ماشومان ژوند ته به هیڅ پاملرنه نه کوله. د دوی په خبره و چې کوم سیمو ته د واکسین د کمپاین پر وخت ورځي ډیر تغیرات احساس کوي. خلک خپل ماشومان هم پاک ساتي او چاپیریال ته هم ډیره پاملرنه کوي.
په دې وروستیو کې په ختیځ زون کې چې کومې پیښې او محیطي سمپلونه مثبت شول نو لسونو خپلو ماشومانو چاپیریال ته جدي پاملرنه وکړله. ماشومان وخت پر وخت ټیمونو ته راوباسي واکسینوي او چاپیریال هم پاک او منظم ساتلی دی. په تیرو کمپاینونو کې چې مونږ به راتلونکو صاحب ډېرې چټلې وي اوس پاک او منظم دی.
بلخ له دې عمله چې ځینې کورونو ته داخل ته د واکسین کولو لپاره هم رسیدنه وسی د ښځینه واکسیناتورانو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او ګڼې واکسیناتورانې په دندو ګمارل شوي دي تر څو په ټولو سیمو کې هر کور ته پر وخت رسیدنه وکړي او هیڅ ماشوم د پولیو له واکسینه پاتې نشي.
د ورسته ک د ننګرهار په مرکز جلال آباد او غنول سوالی کې چې وړاندې با ورته هغه ډول چې په کارو د عامه پوهاوی پروګرامونه نه رسیدل هو وس خار ول سوالی کې د عامه پوهاوی کچه لوړ شوې د خزینه واکسیناتورانو شمیر زیات شوی دی او تر هر کو رسیدنه کولای شي.
ولسی خلک دا سرګندونه داسې محل کوي چې په ختیځ کې د گزار زید ونیس کمپاین پیل شوی دی او هڅه دا ده چې د وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره ټول ماشومان واکسین شي.
دا هم د خبرونه مرکه هر څونه چې پر ایران د حماس ملاتړ تورونه لګول کیږي خو ایران د حماس او اسرایلو په جګړه کې د مستقیم شکلتیا څخه ډډه کړې ده. د نړیوالو چارو لبناني شنن کوي فراس مقصد وایي چې ایران د خپل د اټومي پروګرام د دفاع لپاره په حزب الله پنګونه کړي او نه غواړي چې حزب الله هم د اوس د اسرایلو په وړاندې په یو لوی جګړه کې شکل کړي. چله هم دې عمله د فلسطین خلک د پام وړ مایوس دي چې ایران د هغوی لپاره څو نه کړل. زموږ همکار نظرانی یوسفزی د فراس مقصد سره چې د منځنی ختیځ په انستیتوت کې د شننکو په توګه کار کوي مرکه کړې ده.
The ceasefire deal that we had
the urban موافقه چې موږ په د ورستې او کې شاهدانو آیا د پدې معنی ده چې سیمه ایز قدرتونه کولای شي اسرائیل او حماس خبرت کې نه وي
and extend ceasefire.
Absolutely. I mean, we've seen a
host of بالکل مونږ دواړه سیمهیز او نړیوال لوبغاړي لیدل چې په دې اوربن کې ښکیل دي. خار خبره ده چې امریکا دلته په اسرائیل باندې د خپل نفوذ لامل کلیدي رول وبوي، بلکې نور هوادونه لکه مصر چې غزه ته تیر مپروت دی له اوږدې مودې راهیسې له حماس او قطر سره د منځګړیتوب هڅه کوي. قطر هم واقعا مهم رول وبوي. د ایران سره هم ښې اړیکې حماس خبرو ته د راوستلو په برخه کې مهمې دي. ایران او د هغه د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د حزب الله له چارواکو سره په لبنان کې خرافاله لیدنې کړې دي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی ټول همغږي دي.
How do you see the role
تاسو تر اوسه د ایران رول څنګه ویني؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دا هغوی رول هغه څنګه دی چې ترینه تمه و؟
The Islamic Republic in Iran
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ایران اسلامي جمهوریت په شخړو ځان ساتي او دا واقعا په دې سخت ورځ کې کولای شي خپل سیمیز نفوذ سرګند کړي او په ټولو ګډاګیانو باندې خپل نفوذ سرګند کړي چې دوی پرې پنګونه کوي. په لبنان کې دوی په حزب الله د سلويختو کلنو راهیسې پنګونه کړي. په میلیارډونو ډالر د حزب الله په وسلو او روزنې لګول شوی او په حقیقت کې په سیمه کې دا جګړه هغه مهمه شیبه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت ته اجازه ورکوي چې خپل نفوذ ښکاره کړي.
Do you think that Hamas is
may Hamas mayus shwe de che Hezbollah wona twane do che dui mlatar wakri laka sanga che da hawi ta makeda.
Absolutely.
په دې کې شک نشته او که یو څوک ټولنیز رسنۍ تعقیبوي او حتی د حماس د لوړ پوړو چارواکو سرګندونې تعقیبوي د دې احساس شتون لري چې د ایران او ایراني ګوډاګي حزب الله په سیمه کې د نړۍ تر ټولو پیاوړی غیر نظامی لوبغاړی دی. حزب الله د لبنان سره په پوله د اسرائیلو په شمال کې فعال جګړه کوي. خو په ښکاره ډول د مایوسۍ خبره هم ده چې ایران او د هغې نیابتي ډلو او حزب الله د اسرائیلو د پام اړولو لپاره نور څه نه دي کړي چې په غزه کې دا جګړې ترسره کړي. دا چې د حماس په استازیتوب ایران او حزب الله څه کول غواړي دا واضح محدودیتونه لري. په هر صورت ایران د خپل اټومي پروګرام د دفاع لپاره په حزب الله پنګونه کړي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.